السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې د غړې کې د خپل کوبا منوشانه کې پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې انیس اجمل یې اوروي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کې د پاکستان چارواکي وای په هواد کې بعد مارچ د 45 منټینا مردم شماری پیل شي. د پاکستان سینټ د اندوانو ودونو بل منصور کړي او د برازیل په یو زندان کې د نخوتو لوجې شپېته کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان شماریاتو ادارې مشر ویلي سږ کال د مارچ 45 نیټې څخه پیلېدونکي سرشمېرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمېرنې لومړی پړاو به په خیبر پښتونخوا کې لمردان او پېښوره او په بلوچستان کې لکویټي شوب سی بي او مکران څخه پیلېږي. نوموړي زیاته کړه چې د سرشمېرنې دویم پړاو به په قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې ترسره شي. آصف باجوا زیاتوي چې د مردم شمارې مهم لپاره به شاوخوا 45 زره امنیتي کارکوونکي دنده ترسره کوي. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینټ یوې کمیټې د اندوانو د ودونو بل په یو وخت لو منصور کړ. پرون د سینیټری نسرین جلیل په مشرۍ د یوې غونډې پر مهال د سینټ فنکشنل کمیټې د اندوانو ودونو د 2016 کال بل منصور کړ چې لمخې به د اندوانو ودونو رجستریشن او د ودرستو د خصي او خاوند له یو بل د بیلیدو پریکړه کیږي. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په کوټه کې د پولیو ضد 45 کمپاین دوام لري چې پکې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. په کوټه کې د بیړنیو چارو ادارې یو مشر سید فیصل احمد نن مشال ریډیو ته ویلي چې د ګل د ورځې نه پیل شوي په دې کمپاین کې څه د پاسه 1500 ټیمونه برخه اخلي. چارواکي وایي له پلرونو، مذهبي عالمانو، سیمې مشرانو څخه یې غوښتي چې د پولیو ضد مهم ملاتړ وکړي. د باجوړ جنسي ځینې کډوال وایي په خپلو سیمو کې د سمکو مالکان بیا کورونو جوړولو ته نه پرېږدي او نه هم ورته حکومت د ړنګو شوو کورونو معاوضه ورکوي چې له وجې دوی سم په کیمپ کې ژوند کوي. په جلوسو کډوالو کیمپ کې له باجوړ سره تعلق لرونکي بخت روان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې اوسم د چارمنګ کوټکي سیمې هغه شاوخوا 200 کورنۍ دي چې په 2008 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې کډه کولو ته اړ شوي او اوس د حکومت اعلان باوجود هم د کورونو نه لرلو له وجې خپلو سیمو ته نشي تللی.
زما په کور کې 400 ودونه شوي دي. د 400 ودونه د یو کور چې کوم دی کنه 300-400 روپۍ په یو خرچه راغلي. کما ته دا ماویزه شل کم ملاوي شي کنه زموږ په هیڅ گزاره نه کیږي. ټول چې زموږ په کورونو کې چې کوم څه هغه ټول تباه او برباد شو. خلکو ویوړل دا خواست کو خپل حکومت ته چې موږ ته کم څه کم دومره د یو کور ته زور زیر راغلي او زموږ چې کوم ماویزه دا تاسو هغه موږ ته راغلي.
د چارمنګ کوټکي سیمې د خلکو ستونزو په اړه حکومتي چارواکو لا سندي ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 50 وسلوال وژلي دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې پرون ویلي چې امنیتي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار په ولایتونو کې عملیات ترسره کړي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برازیل امنیتي چارواکو ویلي د مناوس ښار په یو زندان کې د نخوتو لوجې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د جیلونو چارو سرکاري ادارې مشر پیدرو فلورنسیو ویلي دا نښتې د جنوري په لومړۍ نیټه شوي دي. یو بل چارواکي سرګیو فونټس خبریالانو ته ویلي کېدای شي چې د مرګ ژوبلې شمېرې زیاتې شي. د برازیل په لویو زندانونو کې اکثره د نخوتو خبرونه ورکول کیږي. برازیل د 600,000 قیدیانو په لرلو د نړۍ څلورم هیواد دی چې ډېر قیدیان لري. د شام یغي وسلوالو ډلو پر ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په ملاتړ د سولې پاغ مذاکراتو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د شام حکومت لټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. پرون حکومتي ځواکونو د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې د ځواکونو یادو ښارونو ته د اوبو رسد د خوندي کولو هڅه کوله. یغي وسلوالو په یو بیان کې ویل چې د پوځ او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکني پرمختګ به د سولې خبرو د پیلېدو هڅې او د روسیې او ترکیه په مرسته ټینګ شوی اور بند چې د دسمبر له دیرشمې عملي شوی ختم کړي. د امریکا د منتخب لسمشر ډونلډ ټرمپ ویاند ویلي داسې هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ترې په نومبر میاشت کې د امریکا صدارتي انتخاباتو په نتیجو د روسیې اغیز څرګند شي. شان سپایسر د جنوري په دویمه نیټه فاکس خبرې ادارې ته ویلي غټې خبرې ادارې چې د امریکا په صدارتي انتخاباتو د روسیې د اغیز په اړه کوم خبرونه ورکوي، نو داسې هیڅ ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دي راغلي چې ګنې پراختیا په انتخاباتو د روسیې نفوذ و. سپایسر به د جنوري په شلمه چې کله ټرمپ د ولسمشرۍ دنده پیلوي د سپینې ماړه مطبوعاتي مسؤل شي. سپایسر ویلي انټرنیټي غلا غلط کار دی او باید خلک د یو بل په کار کې مداخلت ونه کړي، خو هغه د ټرمپ په هغه وروستۍ خبرداری بیا ټینګار وکړ چې په سایبري حملو د روسیې د تورنولو په وړاندې یې درې ورځې مخکې په سمدستي توګه ورکړی و. او د جرمني چارواکو ویلي له شام سره تعلق لرونکي هغه کډوال یې نیولې دي چې پرې په ګڼه ګوڼې د بارودو ډک ټرک بوتلل لپاره له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د مالي مرستو اغیستو شک کیږي. په جرمني کې پرون د دې تند نیولو خبر له اغیستو مخې ته راغلی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې له تینس سره تعلق لرونکي یو کډوال چې د پناه درخواست یې رد شوی و د برلین په کریسمس بازار د ټرک په ذریعه حمله وکړه. په دغه حمله کې دولس کسان ووژل شو. په سار بروکین ښار کې سارنوال ویلي د دسمبر په یو دېرشمه نیټه د شام هغه بیروزګاره کډوال نیول شوی چې پرې د برید لپاره د 1,30,000 یورو مالی مرستو پوره کولو شک کیږي. نوموړی زیاتوي چې نیول شوی تن له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې خبرې منلې دي، خدای رد کړي د چېګنې هغه د کوم برید پلان درلود. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن سوبې د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 108 روپۍ 75 پیسې خرڅل کیږي او 108 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 40 پیسې او 112 روپۍ 80 پیسې، یو پاوند 102 روپۍ او 102 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ 15 پیته پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 50 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 75 پیسې، او 306 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې کرا سره وي نو د ریپورتونو اوریدل شي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د راتلونکي مارچ نه به مرحله وار سرشمیرنه شروع کیږي چې په خور او مردان ضلع به یې په اولنۍ او قبایلی سیمې په دویمه مرحله کې شامل وي. شمالی وزیرستان ته ستانه شوي خلک وایي د ړنګو شوو کورونو بیا جوړولو لپاره ورکړل شوي حکومتي امداد ناکافي دی چې له وجې یې د مشکلاتو سره مخ دي. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حقونو لپاره تنظیم کوریډور فرنٹ تور لګوي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حقونه وحل کیږي.
اوس بدلته درنم کو دلته برتلونه بکو دلته بجلسونه بکو چې سزم په اوس کې هغه بکو د وزیر اعلی خلاف او نواز شریف درېما ال پارټیز کانفرنس نه منو. درېما ال پارټیز کانفرنس معنا دادا چې په دې دوړو کې خپړ د درېمو کې وینځل غواړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خښتو د بټیو مزدوران وایي خښتې ګرانېږي خو د دوی مزدوري زیاته نشوا.
خخته تقریبا 8000 او 8000 نبرم خرڅیږي مخکې په 5000 و 5500 ریټ مونږ تمدا 5500 اوس ریټ تقریبا د خخته چې په خخته 8000 و 5000 رسیدلې او مونږ تاریخ اوس مونږه 500 5500 راکې.
د پښتونخوا سیمه یو نړۍ یو شمیر نور ریپورتونه به هم واورې د بشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه وري راځو د دې غړې اولنې موضوع ته د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په دې هیواد کې د مردم شماری یا سرشمیرنې عمل به په راتلونکي مارچ کې په مرحله وار توګه ترسره کیږي چې د خیبر پښتونخوا پیښور او مردان ضلع به یې په اولنۍ او قبایلي سیمې په دویمه مرحله کې شامل وي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا د ګل پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې ډومبۍ مرحله به د 15 مارچ نه شروع کیږي چې پکې به د خیبر پښتونخوا په پیښور او مردان، د پنجاب په لاهور، فیصل آباد، سرګودا او ډیره غازی خان، د سند په کراچۍ، حیدرآباد او میرپور خاص او د کوټې او ژوب په شمول په ټول بلوچستان کې به سرشمیرنه کولی شي. د نوموړي وینا وه چې په سرخار اسلام آباد کې به هم سرشمیرنه په ډومبۍ مرحله کې کولی شي او په دویمه مرحله کې بعد پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، گلگت، بلتستان، قبایلی سیمو او د صوبو په پاتو برخو کې به سرشمیرنه کولی شي. آصف باجوا زیاته کړه چې سرشمیرنه کې به د فوز 15,000 اهلکارونه علاوه رینجرز، اف سی او پولیس هم برخه اخلي او د سرشمیرنه دویمه مرحله سرته رسیدو وروسته په 14 ورځو کې به نتیجه مخې ته راوړی شي. د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ نه زیات ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین نن په دویمه ورځ هم روان دی. د چوراکو په وینا له سند او افغانستان نه د خلکو د تګ راتګ له وجې اندېښنه ده چې کوټه او د بلوچستان نورې برخې متاثره شي. د دې کمپاین پر مهال ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین نن دویمه ورځ هم روان و. دغه 15 ورځنی کمپاین به د جمعې په ورځ وسرته ورسیږي. په کمپاین کې د 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو اهداف ټاکل شوی دی. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې دا ځانګړی کمپاین به د ولسوالۍ په یو کم 40 یونین کونسلانو کې کیږي. شمال مغرب افغانستان آبادی سرکولیشن روان دی. کته سوچ وای دمر کمپینونو مشکو خو وایرس سرکولیشن روان دی. نو داغه په وجه موږ ډیر سخت همیشه واغه وسو موتاته د وسو او هغه کو مهنت.
په دې ترڅ کې د کلی عمر اوسیدونکو شریف کاکړ زیاته کړه په کار دی چې ټول خلک و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
مشګور د سپکار دي چې د پولیو ورکو د کوښنیانو ته د ډېر غټه بيماري ده. مش پکار دي چې د بيماري سر مش ځان جوړاو کو او د خلکو سر چې دوی مرسته وکړو. کله چې دوی راسي اکثره مش په کلی کې په کورو کې داسې زنانی او داسې خلسته چې موږ د پولیو نور کو دا چې دوی نقصان لري. خو مش د ګور سره خواست چې دا نه نقصان لري نه ان شاء الله تعالی دا هیڅ نقصان رسي دا پایدا پایدا ده. دا کم خلک چې دوی نه ورکی دا غوس مش د ریکوست دي چې د خلکو ورکی دا پولیو دا کوشنیان دا پولیو ورکی چې دا بیماری چې دا هر شي دی ان شاء الله تعالی شي دی دا ګرد بیماری شي دی د سوره کیږي دا پولیو غا. نو ان شاء الله موږ بچان به ګرد تندرستي.
د پولیو د کمپاین پر مهال د کارکونکو د حفاظت لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته شوی دي او د ضلع په اساسو برخو کې د پولیسو تر څنګ سره دي عسکر هم ګزما کوي. دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د بلوچستان لپاره به نوی کال د پولیو څخه پاک وي. دا ځکه چې تیر کال په ټوله صوبه کې د پولیو د ناروغۍ څخه یوازې یو ماشوم معذوره شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د یو شمیر سیمو په ځانګړي توګه د علي خیلو سیمې خلک په دته خیلو سړک باندې پراته دي. دوی وایي حکومت سیمو ته ستانه کړل او د ړنګو شو کورونو په برخه کې ورته سماویزه هم ورکړه، خو په دغه پیسو یې کورونه نه جوړیږي چې په نتیجه کې د دوی کورنۍ په سخته یخنۍ کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. چارواکي بیا وایي چې د دې خلکو سره د نورو مرستو لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي. له سیمې زموږ خبریال عمر دراز وزیر یې نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان د تخیل سړک باندې پراته علی خیل او خواوشا سیمې خلک چې نږدې ورځو کې واپس ستانه شوي، د دوی په وینا قریبا 1500 کورونو باندې مشتمل ټول کلی د عملیاتو پر مهال ړنګ شوي او له سخت مشکل سره مخ دي چې د ملبې لرې کولو هم زیاتره خلک وس نه لري. دوی وایي د سخت مالی تاوانونو سره مخ شوي او دولت نه خصوصي پاملرنه غواړي چې د دوی په وینا ډیرای خلک د شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
حبیب خان خو جواب لیدل شي آج یې دمره بدتر ده چې د وشاله نه په واجه دی چې جوړول خو دا لرې غونده خبره ده چې جوړېږي خو دمره دمره ملبې میش څنګه پرتې دي چې د ملبې میش څنګه داس گنجایش نشته چې میش د ملبا وبوسي چرته او دغه خپل کیری نه وپېژني او د پېژنګلۍ نه میش نستلی دي په دا چې میش د کیری نه سره لګولې دي اس ګاډ وړ پرته دي. سردی موسم ده، بچون په سردی شي دي، شزینا په سردی شي دي، بالکل د شنه اسمون په خوده غاس پرته دي. د ستریه ته چا سره خیمه شته او ټاټ شته او ټینټ شته، چا سره نشته، چا سره د انجوز یونین ترپال شته. په داس وخت کې خمیز دی وی چې لژل یا نه وي بچاره دي خلک چې دلته څه بندیباس نه وایني ولا د خپل حکومت نه دا درخواست د ایله دو چې د خلک سره پیرا پیرا ملاتړ وکړو.
زه عبدالحفیظ خبره کوم. مشته د ضرب عز په واجه باندې ډېر سخت تکلیف را سي دلای دا وي مش کې رینا ټولو ړنګ شوي دي. میزه کول آسمان بند پروت یې لوندې د ټینټه دغه میزه سره باندې باز غان نشته چې مشره د ټینټه دغه امداد وشي او میزه د بال بچو د سورنا د بارونانا د ګردینا د غانه چې لشکي په امن شي میزه او د 4 لک سه مسه باو دی لکه چې دا دی وکیر او ته دا غا کس د پخ پخ کیری نه دا بدا مال پداری پي بند نه واپس کی نه چگیږي نه سه پي پشي کمیشتا دا ما وزاز یو تکړه میزه د ډیر شکر گزار وي.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو هم د دغه کلی خلکو په غوښتنه د سیمه دوره کړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی د دوی د توانونو معاینه او د دوی فریاد اوریدونه پس متاثر خلکو ته یقین ورکړو چې څومره هم د پولیټیکل انتظامی په وس کې وي له دوی سره به امداد کړي او متعلقه نورو محکمو نه به هم د دوی حق غواړي.
ستاسو جرګه به هم وي، زه به خپل کاست لرم، زه به خپل لیټر د څه تیاروم په افیشل طریقه باندې بل دوی ځخه دا ریکوست کو چې کله به ځلته تیر دلم زه حیران شم دا خلک موږ څنګه راولو. خدای خدای فضل دې دا خلک نن ټول را رسیدل. نو تاسو به موږ په دې کې موږ گزاره کوي. تاسو علاقه کې زیات خراب شوی دی، موږ په دې برخه کې سروې هم شروع کړې. دا څه نس ما کور نه ودان سو یو زدم په اوربلی باندې ویم اول حق دا غو جوړې چې چا کور غا سو دی. نو تاسو هغه کور نه ماته وشه
شمالی وزیرستان کے ضرب عزب عملیاتوں پر محال مختلف سیمو کے کورونا زیان من شوی چه دولت اوس ورتا دا مکمل ڈنگ شوی کور پسر سلور لکا او لگ ڈنگ شوی کور پسر یو لکو شپیتا زرا روپے ورکوی. خود دغا متاثر خلق وائی چه پا دغا امداد سره دا دوی ڈنگ شو کورونا ملبا لرکول هم گران دی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د باجوړې جنسي د کډوالو حال اخلو. د چارمنګ کوټکی سیمه به کور شوې خلک وایي له پوزي عملیاتو مخکې په خپل وطن کې د خانانو نوابانو په زمکو کروندا او ژوند کاوه، خو چې د حکومت په امر له خپل سیمو اوتل نو واپس یې دغه خلک خپلو کورونو ته نه پرېږدي. د دې کډوالو په وینا له دې وجې اوس هم د یادې سیمې خواوشا 200 کورنۍ د جلوزو کډوالو کیمپ کې د بې کورۍ ژوند کوي. دا کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې لږ تر لږه دوی ته د ډنګو شوو کورونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور حال له پېښور زموږ خبریال شبیر احمد جان نه کوي.
دا قبایلی سیمې باجوړ ایجنسۍ چارمنګ کوټکی سیمې اوسیدونکي چې دا وخت هم جلوزو کیمپ کې د بېکورې ژوند کوي وایي چې دغه کیمپ کې خوشا 200 کورنۍ داسې دي چې په خپلو سیمو کې د غریبۍ او ځمکو نه لرلو له وجې د 1300 کالو راسې د غټو مالکانو په ځمکو میشته وو او هم د هغوی په جایدادونو یې ځان لپاره کورونه جوړ کړي وو. خو د دوی په وینا په 2010 کې د واپسې وروستو دغه مالکانو دوی ته په دغه ځمکو د راتلو نه انکار کړی دی. په جلوزو کیمپ کې بېکوره شوي خان بادر وایي
زمنگ وران دی واپس نشو تلے خانان علاقہ زمنگ پکورو دمانے قابیز دی وہ دوبارہ منگ دسی پڑا آگا بانے پا دی منگ پتہ سے ڈاگی ناسی حکومت دا پیسی در آگا بانے ورکی دا کور مائزا چچا کور ران شوئی کورونا زمنگ وران شوئی زمنگ آباد آوا گیر خمنگ نیو لکہ کورونا آبادی منگ جوڑا کرے دا
دوی جاتوی پد وزر آتم کی شروع شوئی دا وصلہ والو پسد عملیاتو کی دا دوی کورونا او سامانونا پا مکمل توگا تباشیو نباید حکومت دوی تا دا دا سامانونا او دا کورونا رانولو معاوضا ورکڑی یو بل کډوال بختروان وای مناسب خان اجی چم پجلوزو کیمپ کے جن کوی وائی چې د حکومت په حکم میں خپل کورنا پر خو دیو خوالی هم دغه حکومت دوی ته تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده کړې ولی هم پدې اړم چې کله دا باجوړ اجنسی د قومي اسمبلی او د سینټ غړو سره تماس ونیول نو هغوی په دې ستونزه د خبرو نه ډډه وکړه ولې د باجوړ اجنسی د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان نم وپوښتل نو هغوی ویل اتم کی بابا جوڑ ایجنسی کے دوسلا والو پزت پوزی عملیات پیل شو چلو جے دبا جوڑ اوسیدن کی دہا سیمو بھی کور شو ولی دو ذرا لسم کے بیا دامن پزے کے دو رستو دغ بے کور شو واپس عمل سرتا رسید لیو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شو
هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې د پاکستان بیرته خپل وطن کونړ ته ستانه شوې دي وایي د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت یې مشکلاتو ته هیڅ پاملرنه نه کوي په دې هکله نور حال د اسدآباد نه د مشال ریډیو خبریال روح الله انوري راکوي
کونړ ته راستانه شوي کډوال وایي نږدې څلوېښت کاله یې په پاکستان کې تیر کړل هلته یې ښه کاروبار جوړو بچي په زده کړو بوختو خو کله چې د افغان حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شول نو پاکستان هلته په پرتو افغان کډوالو ځمکه سور تنور کړ او په زور یې له خپلې خاورې راوویستل
دوران کے بھی تقریباً اتد اشکالا پاکستان کے جن تیر کو چن الگ زمونگ تھنگولو تا اعلان وشو جزاو خلق چه اسناد نلرهی پاکستان نوزه خپل وطن تلرش نوزه ده میزان پا اول تاریخ بانده نما خپل فامیل سره تقریبا خلو فامیل لرم در آغلم زمانم محمد حنیب ده ننگلام ده مانونگی ده ولسوالی وسیدن که ما تقریبا اتا دشکال پاکستان که ده حجرت پا دوران که زندگی تیرا کرلا او آغا زندگی پا اول وقتی زمان دیر ده سهولت و ده سانه و ده حجرت مقامو چون پاکستان حکومت مونږ سره زیاته ظلم شروع کو او مونږ به تنگولو په کورونو باندې چاپی لګیدل مونږ سره اسناد نو د مهاجرت کارتونه را سره نو هغه مونږ ته اعلان وکړ چې خلک چې اسناد نه لري د مهاجرت هغه باید پاکستان پرې دی ولړ شي نو دغه اعلان په اساس د پولیسو تنگولو په اساس باندې مونږ راولو خپل وطن ته افغانستان ته
دوی وای خپل وطن ته راغلي ژمې دی او سرپنا نه لري چې لامل یې ګڼو ستونزو سره مخ دي
لوی مشکل زمونږ سرپنا ده زمونږ د خوراکي موادو نشواله ده او زمونږ د کارونو نشواله ده مهاجر زیات عمر پاکستان کې تیر شوی ده نو دغه وجه نه دلته مونږ مشکلات کې اخته یو د کور جوړولو سره ضرورت نه لرو ځمکه نه لرو نمرې نه لرو نو دغه مشکلات مونږ اپیل کوو خپل دولت نه چون په هر ولایت کې ننګرهار کې نور ولایتونو کې ټول کومکونه مهاجرو سره شوي دي او کونړ یو غریب منطقه ده چې دولت دولتي ځمکه هم پکې نشته ده لس زره شل افغانۍ تر اوسه پورې دا درې میاشتو کې یا دو چا څلور میاشتې چا پنځه میاشتې زما په لم درې میاشتې وشوې چې هیڅ کومک مونږ سره نه ده شوی کومک ته ضرورت لرو سرپناه نه لرو مشکلات کې مخنیوی موسم د ډېر سخت مشکلات دي قوم نه او د ټول هغه ثروت مندونه چې په دنیا کې انساني همدردي لري انساني چغې وای دا غي نظم د اپیل او خواهش ده چې هغه مون سره کومکونه وکړي د نمروزۍ نه مونږ ته مهیا کړي مونږ سره د خوراکي موادو د نادو کومکونه وکړي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی د مهاجرینو ټول ستونزې مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو ته رسولي دي او د کورونو جوړولو د پاره ورته په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو اندازه ځمکه هم ځانګړي کړي.
زه انجینر شفیق الله مومن د کونړ د مهاجرینو چارو رئیس. کونړ ولایت کې مونږ تقریبا 2016 کې کډوال لرو د پاکستان څخه چې راغلي دي چې په کومک او بدون د کومک خلک دي. د دغه خلکو عمده غوښتنې دا دي چې د دې لپاره د سرپناه غوښتنه زیات دی او شلټر غوښتنې غواړي، خیمې ترپالونه غواړي، زمونږ څخه خوراکي او غیر خوراکي توکي زمونږ غوښتنې زیاتې کړي دي. فعلاً لپاره 3000 جریبه ځمکه په خاص کونړ کې د راستنېدونکو مهاجرینو او بېځای شویو مهاجرینو لپاره ښارګوټی ځمکه ورکړ شوې ده.
د یادونی وړ ده چې د کونړ په څیر په ننګرهار او د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم له پاکستان څخه راغلي کډوال او د امنیتي ستونزو له امله کور دننه زیات بې کوره شوي کسان شین اسمان لاندې په یخه هوا کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دغه کډوال وایي کومکونه هغو خلکو ته رسیږي چې څوک واسطې ولري.
د روح الله انوری ریپورت مو اوریده. د پاکستان حکومت په وار وار ویلی دی چې د افغانستان هغه کډوال چې د کډوالۍ کاغذونه ولري په دې هیواد کې ایسارېدلی شي تر هغې چې تر څو یې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او افغان حکومت لخوا د واپسۍ انتظامات نوي شوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په سند صوبه کې د ترهګرۍ ضد ادارې فیصله کړې چې د نفسیاتي ماهرینو په مرسته به د صوبې په بیلابیلو جیلونو کې بندي خواوشا 300 وسلوالو د بحالۍ او ذهني تربیت ورکولو پروګرام جوړوي. د یاد سانګې مشر ثنا الله عباسی ویلي د ترهګرۍ پر ضد قامي ادارې نیکټا له قانون تر مخه به دا عمل پر مخ بیایي. پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د دې فیصلې هرکلی کړی خو ویلي دي چې د تربیت او بحالۍ وروسته همدغه کسان د سارنې لاندې په کار دي. په دې اړه نور حال له کراچۍ زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستانی مطبوعات تر مخه ثناءالله عباسی ویلي چې دوی د پولیسو یو 15 کسیزه ټولګۍ جوړوي چې په ټولو صوبه کې به د قید وسلوالو پوره معلومات راغونډي او زیاته کړې ده چې دا وخت په ټولو صوبه کې د 250 تر 300 پورې وسلوال په بیلابیل جیلونو کې موجود دي. د عباسی په وینا چې دوی د کراچۍ پوهنتون د نفسیاتو د څانګې سره د یوې لوزنامې منصوبه هم لري چې داسې د نفسیاتو د پوهانو په مرسته په راتلونکي کې د بیلابیلو وسلوالو د ذهنیت جاج واخیستلی شي. پر دې پریکړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن لخوا هم د خوښۍ سره ګندونه شوی او د یاد کمیشن مشره زهرا یوسف وای چې په تیرو وختونو کې په ګوانتانامو بې کې هم دارنګ خلک پرې خودل شوی وو خو بیا هغوی سخت دریځې اړخ ته تلي ول. نو که داسې د سند پولیس کوي باید د خلک د خوشي کولو وروستو په څارنه کې وساتل شي.
دا
وایي که داسې کېږي نو دا یو ښه ګام دی که هغوی د ذهني رغېدو وروستو په ټولنه کې د عامو خلکو په رنګ ژوند تیر کړي دا یوه ښه او مثبته خبره ده. خو دا هم یاد ساتل پکار دی چې داسې وړاندې شوي چې امریکې په ګوانتانامو بې کې څه خلک پرېښودي وو نو هغه خلک بیا سخت دریځې اړخ ته لاړل. زما خیال دی چې د دوی په نظر کې به هم دا وي چې د ذهني تربیت وروستو به دغه خلکو باندې نظر ضرور ساتلی کېږي. د ترهګرۍ ضد مبارزې څانګې چارواکي وایي چې دوی د ذهني تربیت د مرکز سره سره د ترهګرۍ د مخنیوي پوهنتون جوړولو پلان هم لري. خو په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي اختر بلوچ وایي چې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید په ښوونځیو کې ښودل کېدونکي نصاب باندې هم یو نظر واچولی شي او داسې د ذهني تربیت په پلان جوړولو کې نورې اسانتیاوې هم ترلاسه کېدای شي. دیوی بنیادی خبر دا چې موږ خپل تدریسی نصاب باندې د پوهېدو ضرورت دی. په دې د پوهېدو وروسته به موږ په دې پوه شو چې اصل ستونزه څه ده. دلته بنیادی مسله دا ده چې کوم څه خودلې کېږي هم د هغې جواب اخیستلی کېږي. زما په خیال د دې هر څه دپاره د ډېرو کوششونو ضرورت دی. د سند لپاره هم ضرورت په دې خبره پوهېدل دي چې څه خودل کېږي او د هغې نه بیا څه ترلاسه کېږي. په کراچۍ کې د یو وړاندې هم د سخت دریځ ډلونو متاثر شوي د دوو کسانو ذهني تربیت شوی چې لپاره یې د دغه کسانو د کورنۍ او د نفسیاتي ماهرانو نه مرسته اخیستلی شوې وه. د ترهګرې ضد مبارزه کوونکي څانګې د چارواکو تر مخه دغه دواړه کسان د تندرویا ډلې داعش نه متاثر شوي بیا په ایران کې نیول شوي وو چې تعلق یې د کراچۍ سره و او اوس هغوی خپل عمومي ژوند تېروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړي د مای ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان شماریاتو ادارې مشر ویلي سکال د مارچ 15 نیټې څخه پیلېدونکي سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د مردم شمارلې مهم لپاره به شاوخوا 15,000 امنیتي کارکوونکي دنده ترسره کوي. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینیټ یوې کمیټې د هندوانو د ودونو بل په یو خلو منصور کړ. پرون د سینیټری نصیر جلیل په مشرۍ کې دا بل منصور کړل شو. په مشرۍ په غونډه کې دا بل منصور کړل شو چې لمخې باید د هندوانو ودونو رجسټریشن او د واده وروسته د ښځې او خاوند له یو بل د بیلیدو پریکړه کیږي. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په کوټه کې د پولیو ست 15 کمپاین دوام لري چې پکې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د باجوړ ایجنسی ځینې کډوال وایي په خپلو سیمو کې د ځمکو مالکان د کورونو بیا جوړولو ته نه پرېږدي او نه هم ورته حکومت د ړنګو شوو کورونو معاوضه ورکوي چې له وجې دوی اوس هم په کیمپ کې ژوند کوي. د چارمنګ کوټکي سیمې د دې خلکو د ستونزو په اړه حکومتي چارواکو لاسونه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 500 وسلوال وشلی دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې امنیتي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار په ولایتونو کې عملیات ترسره کړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په یاند ویلي داسې هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې 3 نومبر میاشت کې د امریکا صدارتي انتخاباتو په نتیجو د روسیې اغیز څرګند شي. شان سپایسر د جنوري په 2 نیټه فاکس خبری ادارې ته دا خبره کړې او د برازیل امنیتي چارواکو ویلي د مناوس ښار په یو زندان کې د نخوتو له وجې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړی د پاکستان کورونی ورسپانو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال رفت انجوم د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لري چې د نوې کال په ډومبه ورځ اولس د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ شو. په ګوجراوالا، ګجرات، منډي بهاودین، شیخوپور، پنډه او نور خارونو کې تیر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ سره سره اولس د ګیس لوډ شیډنګ سره هم مخ وو او په دې لړ کې ډېر ځایونو کې د اولس لخوا احتجاجونه هم وشو. داری وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډېرې مودې راهیسې بارانونه نه دي شوي. د سې له وجې چې په ډیمونو کې د اوبو کمی دی او په ډیمونو کې چې اوبه نه وي نو د دې اثر په بجلی پرېوځي. خو د بجلی لګښت او پیداوار اندازه لګول د منصوبو جوړونکو کار دی. چکه بارانونه کم کیږي یا پر وخت نه کیږي نو په ډیمونو کې د کم اوبو متبادل مسوي. اداري زیاتوي چې په فیصل آباد هم د صنعتي خار کې یو شمېر کارخانې او فیکټریانې بندې پرتې دي او په زرګونو مزدوران بیروزګاره ګرځي. بلخوا په کورونو کې ښځو ته اخلی پخلی کول ګران شوي او ولس خپل ضرورت پوره کولو لپاره په ګرانه بیه ایل پی جی ګیس او په لرګو اخیستو مجبوره دي. اداري اخره کې وایي چې حکومت له پکار ده چې پر وخت د دې بحران اندازه دې ولګوي او د دې د مخنیوي لپاره دې موثره منصوبه بندي جوړ کړي او د دې قسمه مسلو دې په مکمله توګه حل روباسي. مشرق ورسپانه بخپل اداره کې لیکي چې په بلوچستان کې سمودا خراري نه پس تخریب کار عناصر یو ځل بیا د فرنټیر کور گاډې په نخه کړې چې په کې د اف سي اهلکارانو په شمول شپږ کسان زخمیان شوي. اداره زیاتوي چې په بلوچستان کې وخت پر وخت تر هغه پیښې د سی پی ایکس سره تړل به غلط نه وي ځکه چې هند خپل هر یو کوشش کړی چې دا منصوبه کامیاب نه شي او په درگاه شاه نورانی حمله کول د دې یقیني ثبوت دی. اداره زیاتوي چې د هند استخباراتي ادارې را د جاسوسانو گرفتارۍ نه پس په دې کې هیڅ شک نه دی لرل پکار چې بلوچستان کې را پیښې کی پیخو کی ہند استخباراتی ادارے را او افغانستان کے موجود وسلوالو سره پخپل د بلوچستان ځینې خلک ملاو دي کوم چې په ګډه سره دا حملې کوي او بیا دا غیر روس د دې ځمواري قبلوي. اداري پوینا چې په بلوچستان کې د مکمل امن را وصول لپاره شوی ګامونه د اطمینان وړ خو دي. خو داسې وړو وړو پیخو مخنیوي لا پاتې دي او د دې مقصد پوره کولو لپاره تنظیمي ګامونو سره سره حکومت ته په سیاسي توګه د دې ځای د خلکو احساس محرومي ختمولو او د دې مسلو حل کولو ته توجه پکار ده او چې بلوچستان د دې حق ورکړي شي نو دا غوښتنه زړونه به په سکون شي او هغې نه پس به ولس د حکومت سره په مرستو کولو راضي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې افغان امریکا ته ورغلی دي چې په خوا یې د افغان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو، انجینرانو یا ډاکټرانو په توګه کار کړی وو. دغه افغانان چې امریکا ته منتقل شوي دي دا مهال د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا فارن افیرز وجلل لیکي په ورستي نومبر میاشت کې ایران یو ناڅاپي اعلان وکړ چې دوی په شام او یمن کې د سمندري ځواک مرکزونه جوړوي. نه په داسې حال کې ده چې د باب المندب پیښې د یمن په جګړه کې د سمندري ځواک مرکزونو جوړولو اهمیت زیات کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار الله مومند اورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د امریکا کالیفورنیا ایالت د هغو افغان کډوالو مرکز ګرځیدل چې لدې کابل ورته ځانګړي ویزی ورکړل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو ضد جنگیدونکو نړیوال ائتلافي ځواکونو لپاره خدمات ترسره کړي. خو په امریکا کې د دې کډوالو ژوند لا هم په سمه توګه نه دی روان شوی. د افغان نژاد امریکایان چې په خوانی ژباړون کې انجینران او ډاکټران دي په ارزان بیا کورونو کې ژوند کوي. د لږو وظیفو نوکرۍ لري او تر ټولو غټه ستونزه یې دا ده چې لا یې هم په ذهنونو د جنگونو اثرات دي او د ذهني ناروغیو په ګډون یو شمېر طبي ستونزې لري. دا خبرې د سیکرامنټو بی په نامه ورځپاڼې رپورټ کړي. په دې کډوالو کې یو فیصل رازمل دی چې په خوا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جنگیدونکو امریکایي سرتیرو ترجمان وو او اوس د کالیفورنیا په مرکز سیکرامنټو کې ژوند کوي. رازمل په کال 2015 کې د سیکرامنټو په سیمه کې د خپل کور مخې ته یو حملهور پر مخ په روشنایي مرمیو وویشتو چې له کبله یې د نوموړي د یوې سترګې نظر لاړې. د دې حملې تور په یاد سیمه کې په یو هلک لګول شوی چې عمر یې له 300 کلو کم دی او پر ضد یې لا هم مقدمه نه ده پیل شوی. له دې مخکې رازمل په یو شاپینګ مال کې د سیکیورټی ګارډ دنده ترسره کوله. په ګیس سټیشن کې یې هم کار کړی، لوخی وینځلی او د ټیکسي چلولو هڅه کوي. خو دا چې نوموړی په یوه سترګه ړوند دی او ځینې ناروغي لري نو ځکه یو روزګار په مستقله توګه جاری نشي ساتلی. بلخوا فارن افیرز مجللی کی په وروستۍ نومبر میاشت کې ایران یو ناڅاپي اعلان وکړ چې دوی په شام او یمن کې د سمندري ځواک مرکزونه جوړوي. وروسته د خبر پر اساس یو ایرانی سرکاري ورځپاڼې وړاندیز وکړ چې دا ګام به د اټومي طاقت نه لس چنده زیات خوي. له اوږد وخت راهیسې ایران په دې لټه کې دی چې د یو سیمه ییز طاقت په توګه راپورته شي او د مقام ته رسیدو لپاره په نورو هیوادونو کې د سمندري ځواک مرکزونه جوړول ډیر مهم دي. همداراز دا لومړی ځل دی چې ایران له خپلو پولو بهر د دا قسمه مرکزونو جوړولو اراده په رسمي توګه په ډاګه کړه. په دې وروستیو کې د باب المندب پیښې د یمن په جګړه کې د سمندري ځواک مرکزونو جوړول اهمیت نور هم زیات کړی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یمن کې ایرانی ملاتړو حوثي یاغیانو په باب المندب سیمه کې د متحده عرب اماراتو یوه کښتۍ په هغو میزایلو په نښه کړه چې ایران ورته ورکړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکی چارواکی وایي د هغه بریدګر پیژندلو کې یې پرمختګ کړی چې د نوي کال په شپه یې د استنبول په ښار کې په یو نایټ کلب خونړی برید کړی وو. د ترکی د وزیر اعظم مرستیال د دوشنبه په ورځ وویل د بریدګر د ګوتو نخې او ځینې نور شواهد یې ترلاسه کړي او د دې کس د نیولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند نه اورو.
ترکی چارواکی وایي د یاغیانو پر ضد به تر هغې عملیات روان وساتي څو دې هیواد ته ګواښ پېښولی شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلوموس د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په استنبول کې د نوي کال په شپه رامنځته شوې خونړۍ پېښې ته په اشاره وویل هغه ترهګر چې دا برید یې ترسره کړی ډېر زر به ونیول شي. کورتلوموس وایي اته تنه تر اوسه نیول شوي. د بریدګر د ګوتو نخې او د هغه د ظاهري بڼې په اړه معلومات ترلاسه شوي. په دې پسې د نوموړي د پیژندنې په اړه کار چټک شوی. هیله مونږ شي موږ به نه یوازې دا ترهګر ومومو بلکې د هیواد په داخل او بهر کې به د نوموړي ملاتړي هم پیدا
کړو.
د داعش وسلهوالې ډلې د استانبول پر دې نایټ کلب د برید مسؤلیت چې 9 کسان پکې ووژل شول پر غاړه اخیستې. دې ډلې د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی یو سرتیري پر عیسویانو د حمله کړې. ترکی چارواکي وایي د استانبول په برید کې له وژل شوو 9 کسانو څخه 40 رښتنی بهرنیان وو. په دې پیښه کې 48 تنه نور ټپیان شوي چې پکې د 4 روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. د استانبول والی واسف شاین وایي چې د نوي کال په شپه په دې ښار کې رامنځته شوې پیښه یو تروریستي برید وو. د شاهین په وینا بریدګر په ډېره بېرحمۍ په هغو ملکي خلکو ډزې وکړې چې نوی کال یې لمانځه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویل وایي ګمان کیږي چې بریدګر به د سانتا کلاوس یا بابا نوویل جامې چې کلب ته د ننوتلو پر مهال یې اغوستې وي بدلې کړې وي او تر برید وروسته به په بدلو جامو له کلب نه وتلی وي. سویلو ژمنه کړې چې دا بریدګر به ډېر زر ونیول شي. د ترکیې پوځ په سوریه کې د داعش د وسله والې ډلې خلاف جګړه کوي او د یو شمېر څارونکو په باور دا برید ښایي د داعش د ډلې لخوا یوه انتقامی حمله ووسی. په 2014 میلادي کال کې استانبول، انقره او د ترکیې یو شمېر نور ښارونه د یاخي وسله والو د بیلابیلو بریدونو شاهدان وو. د ډسمبر پر 10 نیټه په استانبول کې له یو لوبغالي بهر 2 بومي چاودنو 40 کسان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې درته د شاولی استاد په غږ کې د غزل اورو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شاولی استاد په غږ کې مو د غزل واورید. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د پښتنو د حقونو لپاره جوړ شوی کوریډور فرانت غړو پرون په پیښور کې یوه خبري غونډه کړې او پکې یې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه استعفا غوښتې ده. دغه د کوریډور فرانت غړو ویل دي چې وزیر اعلی پرویز خټک په چین کې د یادې راهداري په اړه په غونډه کې د صوبې د حقونو لپاره په سمه توګه او ګټوره مبارزه نه ده کړې. له پیښوره د زلاند یوسف زی ریپورت کې نور حال اورو.
د د کاریډور فرنٹ او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د خبری غونډې وروستو مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک د سیاسي مقصد لپاره په اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق تر پښو لاندې کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعلی د مغربي لارې پر ځای په ډیرو وړو ترقیاتي منصوبو تیروتلی دی او یا پرې پښتون ولس تیر باسي.
موږ په خپل لار باندې ریلوی غواړو، موږ په خپله لاره باندې موټروې غواړو، موږ په دې باندې د بجلی منصوبې غواړو، د بجلی نظام غواړو، دلته ګیس غواړو. نو ځکه به کارخانې او صنعتونه ولګي، ټریډ زونونه به جوړ شي. د څو ګټل د موټروې وبیللا، د ریلوی وبیللا، د پنجاب ټولې منصوبې قبول کړلې چې کومه فیصله شوې دي مخکې ټولې منظورې کړلې در راس وړل.
وزیر اعلی پرویز خټک د خالی پروز نوخار کې خبریالانو ته وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د امیر باشا ډیم، د پېښور نه تر کراچۍ د ریل ګاډي غبرګ پاټلۍ، گلګت نه تر حویلیا ډبل روډ، آپټیک فایبر، حتار انډسټریل اسټیټ او د بجلی جوړولو منصوبې شامل کړي دي. خو د کاریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې په دې کې زیاتره پروژې لوړاندې د اقتصادي راهداري برخه وه او وزیر اعلی پرویز خټک په راهداري کې د پښتنو لپاره کومه لاسته راوړنه نه ده کړې. نوموړی زیاتوي چې په خپلې دندې نه ترسره کولو باید وزیر اعلی له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي.
اوس به دلته درنم کوو، دلته به اړتالونه به کوو، دلته به جلوسونه به کوو، چې څه زموږ په وس کې هغه به کوو د وزیر اعلی خلاف. او نواز شریف درېمه آل پارټیز کانفرنس نه منو. درېمه آل پارټیز کانفرنس معنا دا ده چې په دواړو کې خو پړ دی، په کاغذونو کې، په لیکلو کې پړ دی، په درېمو کې وینځل غواړي، کاریډور دفن کول غواړي، خبرو ته سپارل غواړي او نواز شریف آئینی قانونی طور باندې بچ کول غواړي. ځکه تاریخ په پاڼو کې نواز شریف نه بچ کیږي، پرویز خټک دا هم بچ کول غواړي.
په تیره میاشت کې د چین له دورې وړاندې وزیر اعلی پرویز خټک سو سو واره په غونډو او سرکاري بیانونو کې ویلي وو چې په اقتصادي راهداري کې مغربي لار سره د ټولو اسانتیاو غواړي او د دې نه په کومه به هیڅ کله له خپل دریځه نه پشا کیږي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه ګوند د یو پخوانی مشر جاوید هاشمی هغه بیان رد کړی چې ګینی په 2014 کال کې د درنې پر مهال د حکومت لری کولو لپاره یې د پوځ ځینو چارواکو سره د ملاتړ خبره کړې وه. عمران خان تور پورې کړی چې د جاوید هاشمی دماغي توازن سم نه دی او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. خو جاوید هاشمی بیا وایي چې د عمران خان په دې وروستۍ وینا ورته ډیر تکلیف رسیدل او په کار دی دوی دواړه کینول شي او دا خبره سپین کړل شي. له اسلام آباد زموږ خبریال رفعت انجم په نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صدر او سیاستوال مخدوم جاوید هاشمی ویلي چې د عمران خان په بیان ورته سخت افسوس شوی او نوموړي ته یې د مناظرې چیلنج ورکړی چې د هغه د ځینو پښتنو جوابونه دې ورکړي. دې تور پر اوس کراچۍ کې د مطبوعاتو سره خبرو پر وخت عمران خان وویل چې د جاوید هاشمی دا بیان چې په 2014 کې درنې پر مهال د حکومت لری کولو لپاره د پوځ ځینې عناصرو د هغه ملاتړ کولو، نو په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته او نوموړی د دروغو نه کار اخلي. د عمران خان د بیان په جواب کې جاوید هاشمی په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې کال 2014 کې درنې پر مهال د پټو قوتونو لخوا په یو ګام ورته لارښودنه کېده. د ده په وینا چې عمران خان په ملک کې د ټیکنوکریټس حکومت غوښتو چې کوم ورسره دوی نه منلو او له دې وجې د تحریک انصاف ګوند نه استعفا ورکړه.
بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، میں ان کو اور مجھے بٹھائے اور
ماتا دے عمران خان پدے بیان دیر تکلیف و شو اولس دے ماں و عمران خان کین بھی او فیصلے دی وکڑی چی سوک دروغ وائی او سوک رختیا او ماں حق وقت ہم ویلی ہو چی پوس پدی کے ککڑ نہ دے بلکہ دا پوس زینی غیر مطمئن عناصر و راحیل شریف ناکام کول غختل او دے عمران خان پا ذریعے یہ پارلیمانی نظام خراب بول غختل.
پارلیمانی نظام کی بھی تباہی لانا چاہتے تھے.
په پاکستان کې کارپوهان د نوموړي دی بیان په حق له څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې دا قسمه بیانونه د ملک جمهوریت ته زیان نشي رسولی، خو جاوید هاشمی او پاکستان تحریک انصاف ګوند پرې متاثر کېدای شي. باید دواړه خوانه دي سنجیده رویه خپل شي.
دیموکراسي ته څه نقصان یا فایده نه وي، البته پی ټی آی ته نقصان کېدای شي، جاوید هاشمی ته نقصان کېدای شي او د ملک سیاسي صورتحال ته چې ګورو د جوډیشری ته چې نقصان به کېږي. جاوید هاشمی ته د خپل ریپوټیشن نقصان چې دی نو هغه سیاسي یو ډیر کټ کارکون پاتې شوی دی. هغه جمهوریت لپاره ډېرې زیاتې قربانیانې دي. ټی آی خلک چې دي هغه له مخکې نه په جاوید هاشمي په کردار باندې اعتراض کوي. د پی ټی آی سپورټر چې دی هغه یې مه وي چې سچ قبول نه کړي. خو بهر د نورو پارټیانو یا کم فلوټنګ ووټس چې دی د هغه په ذهن کې دا شک ضرور راتلی شي چې او دا د چا په اشاره باندې لګیا وو.
واضح دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په کال 2013 انتخاباتو کې د درغلو پر ضد مسلم لیگ نون مرکزی حکومت خلاف په اسلام آباد کې یو سرشپګوش ورځو درنه ور کړی و. د درنه دوران جاوید هاشمی او تحریک انصاف مشر ولې ترمنځ د اختلافاتو له وجې نوموړی د ګوند نه بیل شوی و. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خښتو په بټیو کې کارکونکي کورنۍ چې اکثره یې د دغه بټو د مالکانو سره ګیروي یا ګاڼه دی وای، د خښتو قیمتونه اوچتیږي خو د دوی د مزدورۍ بیې او یا دیاړي کله هم پورته نشوه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې په سلګونه کورنۍ د خښتو د بټیو له مالکانو سره ګرو دي او د خښتو په اچولو سره خپلو بچو ته نفقه پیدا کوي. د ګلاغا په نوم یو تن چې د خپلو څلورو بچیانو سره یو ځای د ګروي په بدل کې د خښتو په بټۍ کې کار کوي له خپل بادار نه شکایت کوي. دی وایي چې د خښتو په اچولو ورته په کم اندازه مزدوري ورکول کیږي.
ډیر مشکل دی، ولا مشکل دی چې ګرانی ډیره ده او خښته تقریبا 8000 ته 8000 نه برم خرڅیږي. مخکې په 5000 و 5500 ریټ موږ تم دا 5500 شپږ سو اوس ریټ تقریبا د خښتې چې په خښتې 8000 5000 رسیدلې دي او موږ ته ریټ اوس هم هغه شپږ سو 5500 راکړي.
ګلاغه د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د بټیو په مالکانو زور راوړي چې د دوی حق په سمه توګه ادا کړي. په سخرود ولسوالۍ کې په سلګونه کورنۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي چې ټولې د پیسو په مقابل کې ګرو شوي او دومره اجوره ورکول کیږي چې دوی پرې خپل ځانونو ته دوه وخته ډوډۍ پیدا کړی شي. په بټیو کې د دغو کورنیو هغه ښځینه او نارینه ماشومان چې عمرونه یې له 8 کلونو تر 14 کلونو پورې رسیږي ښوونځي ته د تګ پر ځای له خپلو پلرونو سره د خښتو د بټیو په کارونو بوخت دي چې د خښتو د اچولو ټاکلی حد پوره کړي. د عمرګل په نوم یو تن ماشوم چې خپل عمر یې 9 کلن ښودلو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما نه یو غټ ورور مې دی هغه کار کوي، یو بل ورور مې دی هغه هلته ځان ته کار کوي، او ما نه بل یو وړوکی ورور مې دی تره مې زامن نشته کنه هغه ته مې پلار ورکړی وای زه هغه سره کار کوم.
هڅه مو وکړه چې د خښتو د بټیو له مالکانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. کله چې مو د خښتو په بټیو کې د مزدورانو ستونزې او غوښتنې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل:
که چیرته کاریګر یو اتاکو نسی نو د ورځې زر خښتې به جوړي، که چیرته دوه اتاکو ته ضرورت و 2000 خښتې به جوړي، که چیرته درې اتاکو ته ضرورت و 3000 خښتې به ورکړي. دا یو جبر دی. د دې سره درېیم مشکل هم دا دی چې ډېر کم ریټ باندې حتی په 500 روپۍ باندې کالدارو باندې دوی د زرو خښتو په مقابل کې ورکوي.
دی وایي چې د دوی د ستونزو په اړه یې له ګڼو دولتي او غیر دولتي ادارو سره خبرې کړي او هڅه کوي چې د خښتو په بټیو کې د ګرو شوو کورنیو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
هلته په خوست ولایت کې بیا مدني فعالان اندېښنه لري چې که د دې ولایت په لویو لارو او سړکونو کې د مرمت او حفاظت کارونه ونه کړل شي نو ممکنه ده چې دغه سړکونه بالکل ختم شي او بیا پې تګ راتګ د عامو ګاډو لپاره او د خلکو لپاره ډېر زیات ګران شي. بلخوا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا په دغه ولایت کې وایي چې دوی په پرله پسې توګه دغه مسله اړوند وزارت ته وړاندې کړي خو هغوی ورته د سړکونو د مرمت لپاره بجټ نه دی ورکړی. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د خوست په ولایت کې 368 کیلومتره سړکونه په اساسي او په ښه ډول جوړ شوي خو د یادو سړکونو د ترمیم، ساتنې او څارنې انتظام نیمګړی دی. د دوشنبه په ورځ د خوست د مدني ټولنو د ګډې جرګې یو شمېر غړو د یاد ولایت د سړکونو د خرابېدو په باب د خلکو غوښتنې او اندېښنې د ټولګټو چارو ریاست له مسؤلینو سره شریکې کړې. مدني فعالانو وویل په تېره یوه نیمه لسیزه کې د خوست په ګډون په ټول افغانستان کې سړکونه په ډېرو خواریو او مشکلو جوړ شوي خو اوسمهال د خرابېدو په حال کې دي او د رغونې انتظامي نشته. مدني فعال عبدالولي عادل په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
په ډېرو تکلیفونو چې دا
سرک په افغانستان کې خصوصا په خوست ولایت کې جوړ شوی دی او ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی. د مونږ غوښتنه دا ده چې دغې ته هغه بودجا پیدا شي تر څو خدای نخواسته بیا د خوست ولایتو همدا کم سرکونه چې مونږ ته کفایت هم نه کي چې دا د لو سویر نه کو.
د خوست یو بل تن مدني فعال سفیر محمد صدران له ځایي ادارې وغوښتل چې د خوست د سړکونو د اساسي ترمیم او رغونې لپاره له اړوند وزارت بودیجه وغواړي.
موږ د والي صاحب نه د خوست د ولایت د مقام نه دا هیله لرو چې دوی په دې اړوند د وزارت پایدمه سره خبرې وکړي او دوی د دغه سړکونو د پوره بودیجه د منظورۍ غوښتنه وکړي.
د خوست د ټولګټو چار رئیس انجینر مامور شاه رحیمي د سړکونو په باب د خلکو او مدني فعالانو اندېښنې پر ځای بولي او نوموړی هم همدا خبره کوي که چیرې یاد سړکونه ونه رغول شي زیانمنېږي.
څومره سړک چې دا دې ته آماده ده چې دې ته باید یو پوخ ورکړل شي او که چیرته د سړکونو د پوره بودیجه پیدا نه شي او هر کولې یو دیش کیلومتر یا شل کیلومتر سرک دپوره پوخ ور نکړل شي داسې امکان لري دا به خېل منځ لوړوي او پاینده کې به دولت دې توانمندي هم ونه لري چې د سرکونو ورغړي.
بلخوا د فواید عامه وزارت د سړکونو د سروي او ډیزاین یو تن فني کارکونکي سخی جان سخی د سړکونو د ساتنې څارنې او رغونې اوږدمهاله حل پدې کې غني چې اړوند وزارت په هر ولایت کې د ترکولو یو فابریکه جوړه کړي.
چون د سړکونو ټول په دولتي سکتور کې دي د دې پر ډېر لاند حل دغه ده چې په هر ولایت کې یو فابریکه نفشي دا اسفالت فابریکه په 25 کیلومتر سره ټول سړکونه د ترمیمول شي بدون د دې نه افز مرکبات نشي کېده.
د چارواکو په وینا په خوست کې له 325 کیلومتر سړکونو یوازې 25 کیلومتر یې سره رغول شوی او پاتې ټول ترمیم ته اړتیا لري. خو د ترمیم لپاره اړوند اداره مالی فند او نور لازم وسایل او وسایط نه لري.
Let's take a look at our
خدمت پورو گنل اولس تکورو گنل خدمت پورو گنل